ظاهر شدم ما تقریبا با این می ظاهر میشم، اما با این که تفاوتی که در خور مروج به ایستی که باید همه زنها با چادر نماز باید براین با من تقریبا که برایم یا چادر نماز خواهر ما مادر ما گرفته با نمود دیگه، همه قسمی که در اینجا هستم در اونجا میباشم و خود دقیقا که برشان قابل تحمل نیست که و بخص برای بعضی ها قابل تحمل است آدم های فعال و شیار، منظور ما فکرهای طالبانی و خود طالب هستن.
بسیار تشکر، وقت پوره شد، تا وقت به خداحافظی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرح جوړول وي. شنون کې بیا وایي امریکا هڅه کوي چې د فشار لارې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته حاضر کړي. نور مسائل هم لرو، خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې. افغان حکومت له سریلانکا سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایی دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې او د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکی ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. په دا سال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې. هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاوتریخوالی د ختمېدلو او د اوربند په اړه که چېرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شریک کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث سوی دی او خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې پریکړې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارلې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی الله سعادت نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. هغه ویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه کړي. نوموړي ویل
د ټاکنیز کتنو کمیسیون خپلې پیسې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخه همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه مهالونه چې تفتیش کېږي هغه مهالونه چې تفتیش بیا شمېرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دې باید په همغږي ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره کار وکړي. بلخوا د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندان څخه دیارلس پوځي او څوارلس ملکي وګړي ژغورل سوي دي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې پر دې زندان یرغل وروړ.
د ملي امنیت د ریاست معلومات له مخې په کندوز ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د طالبانو یو زندان مات کړی چې اولس کسان یې ترې خوشي کړی دي. په دغه زندان کې البته په خوشي شوو کسانو کې څلور مرکان او پاتې نظامیان دي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان څه وخت طالبانو لخوا بندیان سوي وو. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان مالیه وزارت د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د مستقیم هوایي دهلیز پر جوړېدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګریز توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. شغلی مسجدی زیاته کړه د هوایي دهلیز تر جوړېدو وروسته به له دغه دهلیز تازه وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او ځینې کم پیدا خاورین توکي هغه وته صادر سي. شغلی مسجدی ویل چې دواړه هیوادونه به د غرض د توریزم لوړ زده کړو او په نور اړینو برخو کې له یو بل سره همکاري وکړي. زموږ غلا ازادي راډیو ری د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج شي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثره څوکۍ ګټلې دي. د دغو نتایجو له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیز پارلمان 45 څوکۍ ګټلې. د آذربایجان د انتخاباتو د کمیسیون مشر مظاهر پناهوف نن وروسته لغه چې د 80% انتخاباتي حوزو نتایج اعلانول، د انتخاباتو د قسمي نتایجو په اړه خبرې وکړې. هغه نوماندان چې ځانونه خپلواک اعلان کړي وو او اکثره یې د واکمن ګوند ملاتړي دي، په پرونی انتخاباتو کې د پارلمان پاتې نورې څوکۍ خپلې کړې دي. او په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی. له دې جملې څخه 90 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه شوي دي. کورونا وایروس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې راپورته شو. په چین کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو 40,111 پیښې تایید شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې هم لوستلې او اوریدلې شي. پته د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات او آر جی وړاندې په خبرونه کې. او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام باید تاوتریخوالي د کمښت او اوربند لپاره د عملی طرح جوړول وي. ولسمشرۍ مانی وایي دوی له پرمختګونو نه خبره نه پاتې کیږي.
د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیدی، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شریک کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د پریکړو عملی کولو ته چمتووالی روان دی.
د تخنیکی او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. هغه مهال نه چې تفتیش بیا شمېرل نه کېږي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
په کونړ کې د نیو علماو په بدو کې د نجونو د ورکړې دود پای ته رسولو هڅې پیل کړې.
مړی به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکوله. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو.
په ځینې نورو مسلو هم راپورونه لرو او دا هم اوري چې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو مړینه له 900 پورته شوې. دویمه نیمایي د ماشومانو د حقونو او سپورتي پیښو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او اته دقیقې دي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام باید تاوتریخوالي د کمیدو او اوربان لپاره د یوې عملی طرح جوړول وي. د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. د دې موضوع تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړې. ارګ مانی وایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ په ډیړه ازادي رادیو ته ویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند پاړه کچیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شریک کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلی چې د دغو خبرو اترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، د تیر ماخام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي څو د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یو عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملي طرحه اړینه ده، او خلیلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې پور بند ټینګار کړی و. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي، او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو باندې په جزئیاتو خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل، او د افغان سولې په اړه یې ورسره وروستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که څه هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلې د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشری مانی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. دوی وایي وروستی ګام به د تاوتریخوالي کمول او د اوربند لپاره د عملي طرحې جوړول وي. بل ورته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا په دې هڅه کې ده چې فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي. که څه هم د دوی په باور تر اوسه امریکا او طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپی له افغان کارپو خالد سادات سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د طالب او امریکایي مرکچانو وروستۍ لیدنه په څه معنا ده.
تر هغه ځای چې موږ پیږو معلومات لرو، امریکا کوښښ کوي طالبان باید جګړې څخه د لاس اخیستلو هدف ته راوګرځوي. په دې مفهوم باندې که چېرته طالبان اوربند نه کړي، د اوربند بدیل باید را پیدا شي. تر اوسه پورې امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد او د دې ټیم چې څنګه کولی شي د طالبانو سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړې د کمول لپاره. اما طالبان تر اوسه پورې دې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره په عملي او همدارنګ په نظریاتي لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېرې ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او دغه اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو همدارنګ د جګړې د سطحې د راکمول لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره زه فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمینه برابره کړي؟
د طالبان او امریکایان په خپل منځونو کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. هدا اقل د جګړې یو اړخ دی چې مهم عنصر همدارنګ د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر تر اتل د بل فرض دی چې طالبان تعریفي لزان سره همدارنګ د طالبان راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کولی شي، امریکایان څه ګرانټي ورکولی شي، ضمانت ورکولی شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدلی شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعدې چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیما کتنه د مستقیما مذاکرات چاغه ته باید دا راوړ کړي. هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کول شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ راتلونکي ته د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره زمينه مساعده ول شي.
کچيري خلیلزاد ونه توانيږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی بل دي ورسته حاضر شي چې بین الافغاني خبري اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو تکيني.
دو فرضی دي، یو فرضی د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ د امریکایي سیاست دی ورته ګوري. یعنی په دې معنی باندې کچيرته خلیلزاد کوخه کی چې د طالبانو سره مخ کیلر شو پر مختګو کی دا باید تدس یو چوکاټ تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منل وسی. اما که چېرته خلیلزاد ناکامیږي او خلیلزاد هڅه ناکامیږي بیا دا اړخ د طالبان پورې اړه لري چې زه باور لرم چې دا ډېر ستونزمن حالت دی. بل طالبان او امریکایان په خپلو کې مسلې حل کړي، هغې نه وروسته بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره ډېره پرمختګ لاره زمینه او زمینه ایجادېدلی شي.
سیاسي کتونکی خالد سادات چې ویلې رښتینې سوله هغه مهال راتللی شي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته کښېني، د ده په باور امریکا اوس هڅه کوي چې د فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي. د کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی بلدې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه او بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه د باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکېدو لپاره کار وکړي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
مننه لودین صاحب. له شاوخوا یوه نیمه میاشتې جنجالونو وروسته نن دوشنبه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخابات خپلواک کمیسیون سره په رسمي ډول خپلې پریکړې شریکې کړې دي. د دغه پریکړو پر بنسټ به د یو شمېر هغو محلونو رای بیا وشمیرل سي کوم چې د انتخاباتي ټیمونو لخوا د اعتبار په اړه شکایتونه موجود وو. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به اوس دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به ورته عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنیز کتنو کمیسیون پلیفایسي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستول دي. زمونږ د تخنیکی او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محل نه چې تفتیش کېږي، هغه محل نه چې تفتیش بیا شمېرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د ښاغلی سادات په خبره دی یو لک و ډیر زره رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې پریکړه کې راغلی چې لاس لنه به د نمونې یا بیل کې په توګه ترې اخیستل کیږي. همدارنګ د یو لک دو زره او دولس رایو نه به 15 لنه نمونه اخیستل کیږي. دا به څارل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي چې لسر نه څومره رایو وشمیرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د همدغو رایو په اړه چې نږدې 300 زره رایو کیږي د انتخاباتو البته د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په اړه لانجوي او غوښتنه کیده چې باید بیا وشمیرل سي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو د پر چټکتیا ټینګار کوي. له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتي کمیسیون ته پکار ده چې اغه فیصله چې د شکایت کمیسیون فدې ته لاسه کړې دي د تطبیق لپاره یو کرا او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې پورات کیږي، کوم کارونه چې کابل کیږي، فاینل هر کې یو تقسیم اوقات به جوړ شي. دوه کمیسیون نو خانه چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کیږي. دا نه چې یا افتا تنه د مکتوبونو باندې سره بحث لږ مکتوب راغلی که مکتوب نه راغلی، نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې دغه پروسه هغه ورستنی پایلې په کوم ورځ باندې لانیږي.
لدې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه د زر تر زر د قوانینو پرانا کې نور له وخت وزنې مخنیوي وکړي او وروستۍ پایلې د خلکو سره شریکې کړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون بیا ازادي راډیو ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پوره شفافیت دغه بهیر وڅاري ترڅو د دوی پریکړې تطبیق او پاک رائے له ناپاکو جلا سي. د افغانستان د ولسمشري له انتخاباتو څخه نږدې 15 میاشتې تیریږي خو لا هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا تیر ورځ ویلي و اټکل کیږي چې د بهیر به نږدې یو میاشت نور هم وخت ونیسي. بلې لودین صاحب
ډیره مننه. کور ودان فیروزه عزیزی و چې ویلې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړه ورسره شریکې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په چین کې د کورونا وایروس لکبل د وجل چو شمیر 908 ته لوړ شوی. دا خبره نن د چین چارواکو اعلان کړه. پرون په دې هیواد کې ونوي پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې په جاپان کې په قرنطین شوې بیړۍ کې د کورونا وایروس 113 پیښې ثبت شوې. په دې اړه وروستي معلومات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په چین کې د کورونا وایروس ډېرې مثبتې پیښې په هوبای ایالت کې دي. یو نوی کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته شوی دی. دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په ډسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل سو. په ټول چین کې 24,101 مثبتې پیښې لیدل شوي دي. له چینه د باندې په 24 هیوادونو کې 300 پیښې تایید شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دغو کسانو کې یو مړ شوی دی. چین له انتقاد سره مخامخ شوی چې په لومړي سر کې یې د دې وایروس مخه سمه ونه نیوله. په ځانګړي توګه کله چې هغه ډاکټر لمدې وایروس مړ شو چې د وایروس په اړه خبرداري ورکړی وو. د ووهان په روغتون کې 14 کلن ډاکټر لی وینګ لیانګ په دې وایروس اخته شوی وو او د جمعې په ورځ مړ شو. د ویلي وو چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولی وو چې ولې د مرګونی وایروس په اړه اوازې خپروي. د چین حکومت بشپړه شارونه قرنطین کړي چې دا وایروس نور هم خپور نشي. د چین د هوبای ایالت ښوونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلي وي. د ټي بي ایس تلویزیون د راپور له مخې جاپان په قرنطین شوي بیړۍ کې د کورونا وایروس 113 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبې په ورځ له دې بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته شوی و له بیړۍ څخه راایستل شوی او په ځایي روغتون کې بستر شوی دی. دی به لږ تر لږه 14 ورځې په یوه بېله خونه کې ساتل کیږي. په دې بیړۍ کې 25 اوکراینیان سپاره وو. په بیړۍ کې مسافر ته ویل شوی چې له خپرېدو څخه د وایروس د مخنیوي په خاطر دی ټول په خپلو خونو کې دننه پاتې سي. دا بیړۍ په پنجاپان کې په قرنطین کې پاتې وي. یو بل بیړۍ چې په هنګ کانګ کې له تیرو 4 ورځو راهیسې درول شوی و نن یې مسافر ته د وتلو اجازه ورکړل سوه. په دې بیړۍ کې 3,600 کسان سپاره وو.
بنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د
حکومت ذمہواري
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په اف ام 3.5 په ټولو لوی خارونو او منځنۍ 2.9 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په کونړ کې دنی عالمان وایي په خپل هڅو سره یې په یاد ولایت کې په بادو کې دنجونو ورکول دود کم کړي او هدف دا دی چې د دوی په باور دغه غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول ختم کړي. دغه ولایت د ښځو چارو ریاست هم وایي په کونړ کې په خوا په بادو کې دنجونو ورکول زیات وو خو اوس دا موارد ډیر زیات راکم شوی. لکه نړی پریز مخ همکار روحلا انوري دا راپور برابر کړی.
د کونړ دینی عالمان وای په بدو کې د خزو ورکول یو غیر شرعي عمل او د خزو په وړاندې تاوتریخواله ده. نو ځکه هڅې پیل کړي چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس حد اقل ته را رسیدلې ده.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو قرباني به خزوه. دا کار اسلام حرام بلل ده. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او د هغوی په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دښمني ختموي، خولې د یوې مېرمنې او د یوې ښځې جون په هغې کې قرباني کیږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله څو دواړه کورنۍ سره خپل شي. خو ډیره وختونه په بدو کې ورکل شوین جونې د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوی دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګي خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاری. قومي مشر حاجی حیات الله وایي
په خو واقعا چې دا یو رواج د تګرځیدل په دې علاقه کې مړي به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته واقعي کې بیا بدو کې ښځه ورکول چې دا یو وسوره دوه وسوره د سپینګيري هم په دې باندې پوه شي. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسو کې پښتونوالي سره ټکر دی. بد بس چا وکړل بیا به خلک جاغل ته واده شو. الله بړه هغه بیچارهګي به زوره کوله ته مال په بدو کې راکړي ته خماله ده کړي والا به ټکوله به ډیر نه خپل به تیرې دي نو البته و شهر ځکه جرګه کې نه مړد مړو جرګي نو خځې پکې نور کې بدل کړي
د خزو چارو مسولین وای په بدو کې د سوري په نوم د خزو د ورکړي خلاف د دینی عالمانو په حلو زلو کې شریک دي او تر اوسه یې خه نتیجه ورکړي د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي رادیو ته ویل
منګه په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمونږ په بدو کې ورکول ډیر کم شوی دي ځکه چې ټول خلکو ته منګه دغه اماګاهي او کمپاینونه په لسوالیو کې کړی دي د ممبر د لارې نواز او نصیحت شوی دي او ډیر بد نتیجې ورکړلې هغه خزې چې په بدو کې تللی دي یعنی منګه تبیرته ارزي شوی دي د دې کورنۍ سره ډیر مشکلات پیدا کړی دي ډیر خوشونت سره لاس او ګریوان ده
په کونړ کې دینی عالمان قومي مشران او د خزو چارو ریاست مسولین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د خزو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته پخکاره بخي خو په سوره کې ورکل شوو خزو ته بیا هم د دښمن په سترګه کتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي دینی عالمان وای په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران جرګماران او خلک د غیر شرعي پریکړو لکولو ډډه وکړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org
کوناله ورزو پکتیا ته د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو په ملي شورا کې د ولایت پر استاذو نیوکه کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال بهرنوي هیوادونو ته په سیاحت ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو لګیاوي دوی د نیوکه په داسې مهال کوي چې د افغانستان ملي شورا د دلوي د میاشتې په دوهم تاریخ خپلې د جمع رخصتۍ پیل کړي احسان آریان له پکتیا په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان ملي شورا د ژمنۍ رخصتۍ په پیل سره د خلکو یو شمیر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترسو د خپل سیمې او خلکو ستونزې لنګدې واوري خو دلته د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتیو نږدې شل ورځې تیریږي لا هم د دې ولایت یو استازی هم پکتیا ته نه دی راغلی د پکتیا وطن اوسیدونکي ریاض زمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی باید له خپلو استازو سره شریکې کړي خو ولایت د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د کړي او نارغلي پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې دي ستونزې دي حل کې دوی لپاره څه پلان یا یو لار لري
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکو فرید اروایی غواړي د روغتیا په هنه بیا رغونې او یو شمیر نورو برخو کې ستونزې لخپل او استاد سره شریک کړي خو په وینا دوی ته لسرسي ستونزمن دی
استاد دې لوی لار جوړولو ته باید توجه وکړي او د لویو لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي چې په دې برخه کې پکتیاوال له ډېرو ستونزو کړیږي قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي ځکه چې دلته هغه شخړې په دښمنو اوښتلې شي او ډېرې بدې پایلې که چېرته زه وغواړم چې د استازو مخې ته دغه ستونزې واچوم دوی ته لاسرسی مشکل ده
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسی جرګه کې د دوی لیوه استازي نصیب مقبل سره شریک کړل دی وایي اوس هم په مرکز کابل کې د خپلو موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخت دی خو په وینا یې دی او دوه نور استازي به په خپله په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټول ستونزې به له نږدې واوري
پراتلون کې دوه درو ورځې کې به ان شاء الله ول عزیز چې زه ډاکټر یربا سمیدی او ابراهیم مختلف درې وړه خلک د دې شایدان وی چې مونږ به ځو پکتیا ته البته په دوه کلونو سره کینو د ټولو غږ به اورو هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت محصلینو سره به شریکو کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري مرکز کابل ته به له ځانه سره نوټ کوو راوړو به ستونزې د دلته به لوړپوړ سره شریکو.
پکتیا په ولسی جرګه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 استازي لري. دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې 15 وخت ورځې رخصتۍ لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یاد رخصتۍ څخه په استفادې په خپلو ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه. محمد قاسم زواک د هلمند څخه لیکلی دی چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماته ورکړي. د ده په ټکو لوی ستونزه دا ده چې افغان ځواکونه پرمختللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه د ده په خبره یوه پیچلې جګړه ده. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکلي چې که امریکا په یوه او بله پلمه غواړي چې دلته پاتې شي نو د ده په ټکو دغه خپله امریکایانو ته هم لویه ستونزه راولاړوي او جګړه لا پسې زیاتوي. لدې سره ورو ورو ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې